پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې نن څلور نورې ولسوالۍ طالبانو او دوه دولتي ځواکونه ونیولې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالبانو د ملاتړ پر سر نندرۍ دوام لري.
ګران هېواد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پورې نفوذ لري.
په کابل کې د کورونا ناروغانو ته د اکسیجن موندل ګران شوي دي. په هند کې بیا د کورونا ضد واکسین لړۍ له یو ځنډ وروسته بیا پیل شوه.
تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوي دي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. جو بایدن پر عبدالله سربیر افغان ولسمشر اشرف غنی هم واشنگټن ته بللی دی. د بلخ چارواکي د شلګري او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایدن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله کوربوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې له واشنگټن څخه د افغان لوړ پوړو چارواکو کتنه به د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هېواد هېڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي چې ترې امریکا وګواښل شي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ هم ورکړی او ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی پر مخ ځي. بایدن ویلي چې روان کال د سپتمبر 3 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. د بلخ ولایت د شلګرې ولسوالۍ امنیه قمندان سید عارف اقبالي تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. وسلوالو طالبانو تیر ماښام د شلګرې ولسوالۍ او قمندانۍ پر ودانیو ډلهیز بریدونه وکړل. د ښاغلي اقبالي په خبره تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیو. ویل شوي په نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. دا د افغانستان په شمال کې 4 ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان یې نیسي. د هغو ولسوالیو دقیق شمېر چې د ډلې په وروستیو 2-3 ورځو کې نیولي دي نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې شمېر یې له 10 اوړي. او د څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاري زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تیره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمېر پکې کم و او هم شاهین قلو اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړی. د هرات چارواکي د دې ولایت په چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د پشا تمبولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر ګلران ولسوالۍ د طالبانو د تېرې شپې برید پشا و تمباوه، چې په نتیجه کې د نوموړي په وینا 15 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شول. نوموړي په چشت ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په برید کې هم د 15 وسلوالو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. ښاغلي فرهاد وویل په دواړو ولسوالیو کې په نښتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو یوازې یو پولیس په چشت ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلی ماس له ډی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې ویلي، دی فکر کوي چې د بلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د منسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند پام وړ بریا خپله کړې، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا یې کړې چې درغلي پکې شوې ده. د پرونیو انتخاباتو د 3/4 شمېرل شوو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند په سلو کې نږدې 56 رایې خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرټ کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد ګوند یوازې 40% رایې ګټلې دي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1 میلیون واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلی کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت را ورسیږي، د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین شوي وي او خوندي به وي. په پام کې ده د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو په دوام طالبانو نن په بغلان کې دوشي او جلګه او په بلخ ولایت کې د شولګری او دولت آباد ولسوالۍ ونیولې. بلخو افغان ځواکونو په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره لپسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلینن په بلخ ولایت کې شولګره او دولت آباد ولسوالۍ او په بغلان کې دوشي او جلګه ولسوالۍ نیولې دي. د شولګری امنیت کمانډان سید عارف اقبالی او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده ازادي رادیو ته د دې دوو ولسوالیو د سقوط خبره تایید کړې ده. خو د بغلان ځای چارواکي بیا د دوشي او جلګي ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو طالبانی د نیولو ادعا کوي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوا وکړه، خو افغان حکومت رات کړه او ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو باره نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي رادیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوې او طالبانو ته درنه مرجوب له اړه ولیدل. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي رادیو ته وویل د لاسوتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنکړل. په ورته وخت کې د مایمنی خار چې پرونی د امنیتی وضعیت په اړه د ترنګلتیا راپور ورکړل شو تازه د می سرتیری ورسیدلی. سیمه کې چارواکي وایي د خار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر خوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلیوی خو د ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خو د مدیریت غوښتنۍ هم کوي.
حکومت باید ولسی پاتسون کوونکو تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاتسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کېدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیویي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوي یو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مال دا خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر رپورټونه شته چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په منځګړتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په افغانستان کې د جګړو په د شدت په حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد لازادې رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان کولای شي پر طالبانو خپل نفوذ څخه کار واخلي او د افغانستان د سولې له پروسې سره پر اړتیا همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو تازه مرکه کې وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشت دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورستوي او څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز چپلاوي د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوریت اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او دراتونکو داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشی دارت کړ چې ګنې هواد په خپل خوره کې طالبان ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې راغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستاني چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه په موکړې اقتصادي خبرونو ته
په هلمند کې د بوست تصدۍ مسؤلین وایي چې ډېر ژر به بوست تصدۍ د نباتي غوړیو د تولید چارې پیل کړي. د تصدۍ رئیس محمد حسن نیازی وایي چې دوی تر یوې ازمایښتي پروسې وروسته وتوانېدل چې پر دغو ماشینرونو د تیلي نباتاتو غوړي تولید کړي. د ښاغلي نیازی په خبره له پختې د کال تر 2.5 ټنو پورې غوړي تولیدوي، خو که د تیلي نباتاتو د غوړیو د تولید چاره پیل شي نو دا کچه به سلګونو ټنو ته ورسیږي. وست صدای مسلون وای تیر کال 2300 ټنه پخته له کروندګرو پیرلې ده او په وینا یې سږ کال پلان لري تر 5000 ټنه پورې پخته له کروندګرو وپیری. دغه تصدی په سلر وشتو ساتونه کې د اتیا ټنه مالوچو، لس ټنه غوړیو، یو نیم ټنه صابونی مواد او کنجاړې د تولید ورتیا لري. د هلمند د بوست صدای فابریکه په 1300 لمریز کال کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شو، چې هغه مهال په دغه فابریکې کې ګونو کسانو کار کوه. یا د فابریکا ورسته د جګړو پر مهال زیانمنه شو، چې لتیرو لسو کلونو را پدی خو په ټپه ولاړوه. خو تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته 150 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي چې په دغه پیسو به له کروندګرو خام مالوچ پیری. د لوګر د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون نن لاسلیک شو. د کرنی اوبو لګولو او مالداری وزارت بیان اکبر رسمین نازدی رو ته ویل چې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون د کرنی اوبو لګولو او مالداری وزارت د بیړنۍ او خوراکي توکو د تامین د پروژو مسولینو ترمنځ لاسلیک شوی. نو موري ویل چې دغه کانال د 1320 متر پوګدوالي جوړیږي او 220 جریبه کرنیز زمکي خړوبوي. د شاخقند د اوبو کانال د ایټس پروژې لوري پر اتلونکو شپږ میاشتو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. هندستان په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن بیا پیل کړ. سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمی سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندوستانی د واکسینونو د یوې ستنې مستحق دی. هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وروستۍ څپې سخت ځپلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هندستان د کورونا د نوې پالیسی د می په میاشت کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سره مخ وو. هندستان سره لدې چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. د کار په ځینو نور هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1.4 میلیارد وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کرونا وبا سخت وځپه، خو وسته د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورسنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه پا په میاشتنی توګه بیا بیا تمدید شوه دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمنی د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمنی کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پیښو 6% جوړوي. په عمومي توګه د مې د میاشتې راهیسې په جرمنی کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې راکمې شوې، خو په برتانیا، پرتګال او روسیې کې د کرونا د ډلټا بڼې زور اخیستې او دا هیوادونه یې اړ کړي چې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځینې محدودیتونه ولګوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسینونه د دې وایروس د ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
مسیر ورسپانې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسی پریږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي ادارو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبرې د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللې، لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپله وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام دا ښکاري چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري او یا دا چې دولت غواړي ملیشي جوړ کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې ښې وسله وال د فرا انارداري ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړې چې د ملي تاسیسات ورانول د چا کار دی. وړاندې راغلي چې په وروستي یو کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځل بیا پراخه شوې او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړل دي دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته سخته سزا ورکول کیږي. او هشت سوبر اسپانی هم د ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډېر ترنګلی دی او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د 15 ولسوالیو سقوط په تیرو 60 کلونو کې بې ساری دی. لیکوال په هغو رپورټونو تمرکز کړی چې په شمالي ولایتونو د ښار کې پرون 15 ولسوالۍ د دولت له کنټرول ووتلې او په ورته وخت کې په سمنګان کې یو ولسوالۍ او بل په کندوز کې د طالبانو لاس ته لوېدل ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پرېښودل د اندېښنې وړ بللې او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ زرګونه داسې ځوانان شته چې په ترین کوټ ښار کې په بیلابیلو سپورتونو بوخت دي. دوی د لوبو او سپورت له لارې هڅه کوي چې د باروتو او جګړې د لوګیو په منځ کې خپل ځان ته روښانه راتلونکي انځور کړي. په وروستیو کلونو کې په ترین کوټ کې بیلابیلې سپورتي څانګو ښه وده کړې او هرې لوبې او سپورت ګڼ لوبغاړي او مینوال پیدا کړي.
دا پترینکوټ ښار کې د وښو د لوبیو کلب دی. په داسې یو ښار کې چې له کلونو راهیسې ماسره دی او په 100 کیلومتري کې د جګړې لومړی کرښې پرتی دي، دلته سلګونه ځوانان د وښو د لوب په زده کولو بوخت دي او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد ورته شي. د وښو د دې وزنی کلب استاد محمد انی بارک دالوب په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالی پر مهال زده کړي. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اورزګان کې پر نامنوي سربیره له د سره تر 2000 زیات ځوانان د وښو د لوب په زده کولو بوخت دي. هغه وای د دې ولایت یو شمیره لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړي توب هم لري.
هغه زمانہ شات ډېر خلګو د لور چې موږ په کوڅو کې زاسو حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم یې شول کېدل او دا مازغه خراب شوی دی نیونیان دي یا څګور چې چې خوړلې د مخزن وس زغلې دا چې یو فکر کوي یو فټ فټ فکرونه کوي نو هغه و چې ودل دوه دوه نفر زغاسو یا زو خپل زوی یا یو دوست قریب زغاسو هغه الحمدلله وس ودل تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کسر رسمي انزلرمه په داوس شرایط کې او
بارک وای ک په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګون نور ځوانان به هم د لوب میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځنی ډول پکښ کې تر 500 پرې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرشکلن نور محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نموډه ته کال مخ کې د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې فشا للا سوار کړه او معلول سو. د رواني جګړې د قرباني وای کله چې فشا د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیل سو او ځان ورته وازش کاریده. خو نور محمد ورسته په همدې وپښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یو کلب کې ورزش پیل کړ او ورسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نموډي په وینا څو کال ورسته بیرته ورزګان ته راغی او په ترنکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ د کلب پرانست.
نو وړاندې نورم ځوانان ته خدمت وکم نورم ځوانان پورته کم ځکه ورزش کې ډېری ګټې دي که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي او ډاکټر ته کښېني چې اصلي صحت په چش کې دي نو که صحیح ډاکټر وي پو ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري مثال هغه به درته وایي چې وزنه ګټه په ورزش کې ده. زړه لري هغه که غواړي چې مثبته لار مخته ویسي نو ورزش دي سواد دي علم دي چې هغه مخته ویسي د جګړو څخه لاس واخلي د بیکاری څخه لاس واخلي د نشو په نشو کې سړی یا جوړېدل یا رغېدل یا اقتصاد سمېدل نو یو سړی دی ورزش نه شي سړي پښتنو کې ستاسو کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د رواني جګړې پر شکل خو ځخ کوي چې سولې وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط به تر سي او همدارنګ نور څوک هم د پڅیر مایوب نسی. د هغه په وینا کچری هیواد ته تلپاتې سول راسي نو دی به پراتلونکي کې د اورزګان په نور سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي ټوکو او نور بیلاروي څخه راوګرځوي او ورزش کوي. د اندام جوړولو دغه کلاب ترڅنګ په ترنکوټ کې څلور نور کلبونه هم ستا چې هلته هم په هرې وکي په ورځنی ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې ګڼ شمیر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نموړی وای په دغه ولایت کې زیاته واده د وښو او اندام جوړولو یا زیبای اندام ترڅنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوب وکړي.
په چیر وختو کې موږ تقریبا 2 ورځې دروازه د اوس مړه دي تقریبا 3 ورځې نه پاله 3 ورځې نه دی یا عبارت د فوټبال څخه کرکټ زیبای اندام دی وښو د والیبال دی شطرنج دی بسکرانی دی ځغاسته دی او دغه اتلتیک ختیفاده ترسمه مونږ یو سپاله لرو خو موږ کوشش کوو چې نو فدراسیون هم پاله کو.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر غزوانان چې د لوب میدانونو تراوتلي وای د لوب کول څخه مخه داده څو لرواني ناروغي خلاص او یو ورځ د افغانستان درې رنګ بیرغ په نړۍ کې وزلوي. رحمت الله لایک په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړي دی.
یوازنه هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه نړیوال تمر وشو چې نور له روزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنه ارمان د روزګان خو شو دی غسول ده انډیر جګونه دلته روزګان کې سیوی مغواړو چې د ورزش ته لګا څخه نړیوال ته وشو چې موږ نور جنگ نه غواړو یوازنه ارمان زموږ سره دا غواړو چې سول وکړو هله ورزو ممدا ده چې خواري کارو تکلیفونه کارو او نړیوال لوب کې ګډون
د اورزګان ځوانان وای دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کم نه ده خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو تورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون وانډه ورکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قطر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایدن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د بلخ چارواکي د دې ولایت د شلګري او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د شلګری ولسوالۍ د سقوط خبره د دې ولسوالۍ امنیه قومندان تایید کړه او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده وویل چې د ولسوالۍ تیره شپه طالبان ونیوله. د لپرون رئیس دریم ولسوالۍ د چې په بلخ کې طالبان نیسي. د هرات چارواکي د دې ولایت پر چشت او ګلران ولسوالۍ او د طالبانو د حملو د پشاتمبولو خبر ورکوي. د هرات دیوالی وایان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر دواړو ولسوالیو د طالبانو بریدونه پشا وتمبول او په نتیجه کې نږدې لس وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. او قطر ویلي چې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال به دې ته اړ وي چې د کورونا ضد واکسین یې کړی وي. په پام کې ده د فوټبال نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز باس 15 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي. د افغان حکومت یو جک پوړای پلاوی چې د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد فیضی غوریانی هم پکې وو د شنبه پورز د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې وو. دوی د افغانستان چک او سلواک ترمنز د سوداګرۍ او پنګونې په فورم کې ګډون کړی وو. د نن د 25 دقیقې اونیز بحث کې د قانونو او پټرولیم وزیر ښاغلی چخنسوري زمونږ میلمه دی. دا پروګرام په څو شیبو کې وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د سحکاری چې په کابل کې د اکسیجن کمښت په یو جدي ستونزه بدلیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا مني چې په روغتونونو ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ته په پام سره د دوی امکانات محدود دي. د کووید 19 د ناروغانو یو شمیر کورنۍ وایي چې په کابل کې خپل ناروغانو ته د اکسیجن په موندلو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډیر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن لکمخت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لوی ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډیر لوړ ده.
دوی د سیوای موږ سره اکسیجن نشته تر تاسو موږ ته اکسیجن پوره کوي. دولتي شبخانه د سیوا شکورس کې موږ ته درې لیتره لا تلور لیتره اکسیجن راکوي. نو زما مریضان دا شخص هم دما مریض د نور مریضانو ته خو داسې د پخپلو سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا څوارلس بلونه ګاز مصرف لرم. نا کی زت شان ته ورته پیسو باندې اخلم څو ورته شرکت نه راوړم یعنی زدم را گاز شرکت نه راوړم لگا 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 څوره شي ماته باندې پیسو باندې پیدا کیږي هغه کپ یو روپے باندې ویزه پلس روپے باندې اخلم ځکه دلته ماته مریض پروت
دی وی د ډیرې داسې ناروغانو شاهد چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساور کړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر ځل لیدل کیږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یو لوی ستونزه ده خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډیره ده خو تجهیزات کم دي د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوې خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو درمنځ کولو اړتیا ده
په کندهار کې وچکالی کروندګر اندېښمن کړي دي دوی وایي اړ شوي چې کروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی او دوی نشي کولی چې د کاروندو په حاصل خپل لګښتونه پوره کړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي
برمی مرا چلان دی کڑی دی والا وی مدا غنم پو تیل و بو اغا دو غنی را جوڑی این لکا اغا تیل چی مصر پیجه یو جری باندازا تقریبا مرسا شل لیتر تیل سوزی نو جری پینزم مانا دی پینزم مانا تو خمریز دی شل پینزویش لیتر لاراسو سوزی دی پاتکال نکشی وزی مصر پی دیر دی دا تقریبا سلور جری بمزا که دا در داواس پر دوا و پسوی دی ما تقریبا شپیتا ویا لیتر تیل پس وزی حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي یا د شمسیانو زمينه او ته برابر کړي یا په جنریټرانو کې کومه کور سره وکړي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکو چې خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي د کشمیرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدي چې یو وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت یې پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنگونه دی د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی ولې زموږ ټوله خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډیر وي زیاتره باغو مرس کړی وو
پاینی وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی و او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچسول چې د خپل پر حاصلاتو ډیر اغیز کوي چې شایي سږ کال د وچکالی دا تاثیرات نور هم زیات سي ښاغلی شریفی د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشاره له بزګرانو او باغلرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نشي
باران لګی ډیر لږ و هغه غنم چې په دې ما شکل باندې کار کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سیوی دي ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعض تاثیرات ولري پر نو پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې محیطي عوامل چې هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالی لامل اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو لامل 50 سلنه کرهنه زیانمنه شوی او په پنجبایی جړی میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د ورستوي جګړو لامل ډیر ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې شوی دي چې دا بروان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي
له آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او د هم د 15 دقیقې اونیز بحث چې کوربه صفی الله ستانک زایده 15 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت ته
جګړه د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د افغانستان د پنګونې فرصتونو قانونو او سوداګری باندې دغه بحث تاسو خره غلاست وایم. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو لوړ پوړی پلاوی د چک جمهوریت پراګ ښار ته راغلی دی. له چکی او سلواکی مشرانو سره په افغانستان کې د پنګونې فرصتونو او سوداګری باندې بحث کړی دی. خوشبختانه دغه پلاوی یو غړی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخانسوري نن زموږ میلمه شوی دی، په بحث کې سره ګډون لري. دارنګل اشقاباد د ترکمنستان له اشقاباد ښاغلی سید مسعود د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه هم له موږ سره په دغه بحث کې شته. تاسو دواړو ته ډیر زیات خراغلاست وایم. استاد خوش آمدین په بحث. ښاغلی چخانسوري پیل تاسو کو، تاسو په دغه فورم کې ګډون وکړه، څه لاسته راوړنی مو وکړلې له دغه فورم او ناستینه؟
مننه. حوال خو تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه. دا په یو ډیر ښه فرصت کې دا ناست چمتو سي و چې د افغانستان سفارت په دې کې ډېر اړچلي کړی وي. په دې پلاوي کې د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي، د وزارت زراعت معین صاحب هم تشریف درلودي، همدار از جمهور رئیس د حقوقي سلاکار او د تدارکاتو ادارې رئیس، همدار از د سرمایه‌ګذاري لپاره د تسهیل واحد رئیس هم ګډون درلودي. دا نه ستري ورځ لپاره چې موږ کولای د وتواني دلو د چک سلواک د خصوصي سکتور پنګوالو سره همدار سره گزارانو سره همدار از د چک د ایواد د حکومت دولت پورو چارواک سره لکه وزیر تجارت، وزیر صاحب خارجه او صدر اعظم سره ناشتي ولرو. پر شته فرصتونو د افغانستان د مادینو په سکتور کې، د افغانستان د زراعت په سکتور کې، همدار از د صادراتو او د وارداتو د کچې لوړولو په خاطر بحثونه وسوي او د نتیجې ته رسیدلو چې دا بحثونه به ان شاء الله ادامه پیدا کړي. پر عملی ګامو باندې به کار کوو. وزارت مادن د خواسخه مرو دوی سره یو ابتدایي یاداشت هم امضا کړي چې دا هغه یاداشت پر اساس په تخنیکی ټیمونه کار کوي او عملی کارونه به شروع کړي. چون چک هیواد او سلواک هم د افغانستان کې په خوا هم پنګونه کړې او خصوصا د مادنو بخش کې ایراد کړي، د سیمنټو فابریکې کې دوی پنګونه کړې او ترانسپورت بخش کې هم کړې او زراعتي بخش کې هم پر مختلف مسایل باندې بحث وسو. دا یو ډیر ښه پیل وي چې افغانستان کولای شي د اروپا نورې وادو کې هم ورته تماسونه ایجاد کړي او کېدای شي چې چک هیواد به د دې هغه پیلون کې وادي او د هپ ډول کار رسول وکړي.
مننه جناب استاد مسعود. با توجه به تلاشای مقامات افغان، فکر میکنین که تعهد را که اینا به خاطر خودکفایی افغانستان دارن به او برسه و او را تکمیل بکنه، البته با توجه به شرایط فعلی افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل ما، سلام بر شما و سلام بر تمام کسایی که ما را میشنوند. خدمت شما عرض شود که خب یک گام بزرگ است و یک مثل که جناب شما گفتن یک آغاز خوب و خوشایند برای مردم فرانسه است که در قدم مردم در قدم کشورهای اروپایی گام های خود را میگذارند. البته او گام هایی که قبلا هم گذاشته شده و متاسفانه که او تعقیب نشده. از این لحاظ خب پیش از این که در بحث برم، میخوایم بگویم که اصلا باید نباید اصطلاح خودکفایی را مد نظر بگیریم، به خاطر که هیچ کشوری در دنیا فعلا خودکفا نیست. حتی مسئله اقتصاد ملی از بین رفته و اقتصاد بین المللی و اقتصاد منطقه‌ای مطرح میشه و هر کشور میناس یک دیکده در کشورهای دیگه شمرده میشن. از این لحاظ داد و گرفت و گپا بخیر درست است. ما فکر میکنم که عمدتاً خوب این کار خوب است، ولی ما ناوقت متاسفانه آغاز میکنیم و بعد از 20 سال با پلانی که حال وجود داره و این رو تبریک میگم به دولت، بازم سر وقت است، خوب است که آغاز شود. ولی ما عمدتاً در شرایط بسیار آرام هم میتونستیم چنین کارهای انجام بدهیم، متاسفانه که انجام ندادیم و دارای اشتباهات استراتژیک کلان شدیم و این اشتباه استراتژیک رفتن از سوی یک سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی به سوی یک سرمایه گذاری تجاری بود که ما شاید 15 سال پیش با این قال مقال ما برآمد و تا خود دکتر سبقنی وقت وزیر مالیه بودن، امرشان اونا هم موافق با ما بودن و در حقیقت ما نباید میگذاشتیم که تولید ما در حقیقت آسارسا رو به کاهش میگذاشت و از اون خود است که سطح فقر بیکاری متاسفانه افزایش و بقلاده زیاد پیدا کرد.
مسعود، مسعود روی این شاخص هایی که شما بس میکنین دوباره میاییم. فعلا میخواییم از آقای وزیر بپرسم، با توجه به شرایط فعلی امنیتی در افغانستان، فکر میکنین سرمایه گذاران اروپایی دلخوش بکنند برای سرمایه گذاری در افغانستان؟
ما فکر میکنم که خروج نیروهای عسکر خارجی از افغانستان، نیروهای خارجی از افغانستان یک فرصت بسیار خوب بر سرمایه‌گذارا هست. حکومت افغانستان قسمی که استاد محترم فرمودن برای صنعت افغانستان و بر صادرات افغانستان در سال گذشته گامهای عملی را برداشته و او کافی نیست، باید زیادتر کار شود. شرایط واضح است که مشکلات خود داره، ولی فرصت های زیادی هم موجود است، چون در بخش زراعت افغانستان، در بخش معدن افغانستان خصوصا فرصت های زیاد اقتصادی خوب موجود است که تجار و سرمایه گذارای جهان و همچنان تجارای افغانستان و سرمایه گذار افغانستان مایل و تشویق به این میسازن که بیاین افغانستان سرمایه گذاری کنن. حکومت افغانستان از لحاظ از اینکه برای ما سهولت های مختلف ایجاد کنند، یک واحد تسهیل سرمایه گذاری در ریاست جمهوری ایجاد شده در تمام وزارت ها به خاطر ایجاد تحرک بر سرمایه گذاری و کار امرای سکتور خصوصی افغانستان و همچنان سکتور خصوصی جهان به شدت جریان داره و مکانیزم های مختلف موجود است تا ما ضمانت های واضح مالی و سیاسی و امنیتی را داشته باشیم تا سرمایه گذارا بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ما یک دو هفته گذشته مذاکرات سمنت جبل سراج نهایی ساختیم. یک کنسورشیم سه شرکت است که $170 میلیون که در هفته آینده انشاءالله قرارداد امضا میشه در سمنت جبل سراج سرمایه گذاری میکنن. این خودش نشان میده که سرمایه گذارهای داخلی و خارجی مایل به این هستن که در افغانستان با شرایط که حکومت برشان در حال ایجاد کردن است و ایجاد کردن به این سرمایه گذاری کنن.
یک بحث دیگر هم در مورد تجارت میپرسم، بعدا میریم روی مسئله متمرکزتر و معادن که شما مسئولیتش دارین. میزان صادرات و واردات افغانستان بسیار نابرابر هست، تقریبا 7 یا 8 برابر ما واردات داریم و برعکس صادرات ما بسیار کم است و این رشدش هم چندان سرعت نداره و بتی خوانده میشه. به خاطر حل این مسئله و به خاطر این که این فاصله را کوتاه بکنین، چی پلان مشخصی دارین و فکر میکنین که کامیاب خواهید شد در این مسئله؟
تشکر. در سال گذشته افغانستان تانسته که با آسیای مرکزی وصل شود و از طریق کوریدورهای هوایی هم صادرات افغانستان سال گذشته به $1 میلیارد رسید که کافی نیست. برای امسال وزارت صنعت تجارت و سکتور خصوصی افغانستان پلان دارند و به خوبی پیش برن تا حداقل به 2 میلیارد برسه. مشکل عمده در باز بودن سرحدات بود که افغانستان وصل نبود و مشکل حالی حل شده، اما از راه خط آهن و از راه کوریدورهای هوایی و همچنان کیفیت مواد صادراتی افغانستان بود. در تمام جلسات را که حکومت افغانستان در هر سطح که در ممالک دیگه میرن یا میمانه تشریف میرن کابل، مثلا هفته گذشته ما در ایراد بودیم، وزیر خارجه ترکمنستان تشریف آورده بودن، بس رزی بود که ما چه قسم میتونیم میزان صادرات یا بیلانس صادرات واردات ترکمنستان افغانستان تا یک حد متوازن بسازیم و در اونجا به تفاهم رسیدیم که ازبکستان سنگ مرمر افغانستان خریداری میکنن و یک سند واضح هم امراشون با موافقه رسیدیم تا بتونیم ما صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان شروع کنیم، همچنان محصولات زراعتی و ترکاری و همچنان زعفران آغاز کنیم. یک آغاز خوب است. ما بر اولین بار است که امرای کشور هند بیلانس مثبت حال داریم، سابق منفی بود، و همچنان با کشورهای منطقه دیگر ترکیه و اروپا هم صادرات افغانستان در سال در 2 سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه داره تا بتونیم بیلانس مثبت ایجاد شود.
تشکر جناب استاد. میخوایم این مسئله را از شما هم بپرسم، از نگاه تکنیکی و اقتصادی فکر میکنین چقدر حکومت را در عملی کردن تعهداتش این بالانس نابرابر پس میمانه و چقدر زیان میرسانه به حکومت در قسمت ازی که به تعهدات خود نرسه یا برسه؟
خب این دور از واقعیت است که آدم بگوید که آدم حتما باید کار انجام بدن، برای اینکه شما شرایط میفهمین، شرایط حالت عادی نیست که تا از حالت عادی که یک قدم پیشتر ما در حالت اضطراری قرار داریم، در حالتی که در حقیقت قوات های خارجی میبرن و در پالوش هم تشنجات زیادتر میشه، مثلا مسئله مذاکرات مطرح است و باورمندی بالای سرمایه گذاری کمتر میشه، با وجودی که این باورمندی ها را تاندازی یک قرارداد که اینا یک امضایی که انجام دادن با یک کمپانی بسیار بزرگ استرالیایی که در حقیقت اونا معادن برشون میگذاره بود میسر مادن سر میگذاری میکنه در مورد باورمندی منطقوی رو باید ایجاد کنه. متاسفانه در افغانستان در مسئله افغانستان در مسئله سرمایه‌گذاری در افغانستان باورمندی ها پایین آمده به این معنی که سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سرمایه فرار میکنه از افغانستان به قراری که مارکت واچ مطالعه کرده 25% افزایش گریز سرمایه صورت گرفته و در حقیقت ورود سرمایه در افغانستان صفر شده که یکی از بدترین شرایط در پالویش هم یکی از گپای دیگر که جناب وزیر صاحب است میخوام با استفاده از اگر بزنم که مواد از صادرات سنگ فایده نمیکنیم. ما در ترکمنستان هستم، ما در حقیقت 1.38 در حقیقت نسبت واردات و صادرات داریم و صادرات سنگ مانا در صنعت ما را تقویه نمی کنند، از این حتی صنعت به زمین می زنند. صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان تمام صنایع سنگسازی و مرمرکاری شما را آنچنان ضربه بزنند که شما نتونید جلوگیری بکنید. از این لحاظ باید قرارداد شود که ما صادرات تکمیل سنگ را آن میکنیم، یعنی ما را در اینا سایز خدارایی کنند، فابریکای ما سنگ مرمر بسازن و روان کنند. اگر ما سنگ بسته رایی کنیم و که مثل که حاله که قرار است که چنین شود، ما در قد یک بار دیگر تکرار میکنیم و صادرات سنگ مرمر علمند به ایران که در قد داده از مردم از سرمایه دارای سنگ مرمر ایلمند و از میدان شهر بیرون برآمده بود. از این لحاظ من فکر میکنم که ما عمدتاً در سه بخش بسیار باید عمده سرش کار کنیم که در حقیقت ثبات اقتصادی ایجاد میکنه: معدن، آب و زراعت. متاسفانه که هم معدن ما در یک نشیزم استفادوی قرار داریم، یعنی معدن چی میشه؟ استخراج میشه، ولی متاسفانه که این در مناطقی است که دولت در اونجا حاکمیت نداره و در خط مافیای بین المللی تلاش میکنه منطقوی که استخراج خودش انجام بده، نام تاراجگری معدن آغاز شده. از این لحاظ من فکر میکنم که
تشکر جناب استاد، در مورد معدن بازم میخوایم بپرسیم. خاغلی وزیر صاحب، دی استاد دی خبرو پاړه باندې کلند تفسیر لري ترغورس از ما پختنه داده چې دی افغانستان دی معدن واقعي ارزښت څومره دی؟ 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارډ ډالر خودل شوې دي. څه فکر کوي دغه واقعي امر دی قانون دی وزیر په توګه باندې کراته وای؟
مننه. اول خود استاد د احترام پوروند کول سره، جناب استاد محترم شما بالکل دقیق فرمودین، ما نمیخوایم که سنگ افغانستان به طور خام صادر کنیم. با جانب ترکمنستان صحبت شده، به اندازه یا سایز که اونا میخواین 40x30 یا 40x60 و ضخامتش 30 باشه و رنگ مشخص را که واکار دارن، او در خود فابریکای افغانستان پروسس میشه. سنگ حکومت سر حکومت ترکمنستان نمیفروشن، ما سهولت ایجاد میکنیم تا حکومت ترکمنستان یا شرکت کیل خریداری میکنن با سکتور خصوصی افغانستان، خصوصا صنعتگرای افغانستان که من خودم هفته گذشته رفتم در پارکای صنعتی ولایت هرات، فابریکای پروسس سنگ از نزدیک دیدم، ظرفیت کافی وجود داره تا سنگ پروسس کنن. همچنان سنگ رو خام المند هم میتونن که در این فابریکا پروسس شوه و بدون بازار دیده برشان کار میکنیم. ما همراه کشور عربستان، امارات متحده عرب، همراه کویت هم در تماس هستیم و حتی آذربایجان هم، چون کارهای ساختمانی زیاد اونجا آغاز میشه، تا بتونیم که از سنگایی که اونا برشان ضرورت داره به قسمی که وا میخوان فرمایش بدن و سکتور خصوصی افغانستان برشان اون سنگا رو آماده بسازن. د قانون و د زیر مود اندازی په حساب گزارشونه مختلف است، بالکل چې 3 تریلیون دی کې دای سم دومره یا زیاتری دقیق ارقام هغه وخت کې چې دغه مطالعات چې د څلوېش کلو رئیس روس په افغانستان کې سوي دي، دغه یو واضح اقتصادي تحلیل اوس چې هغه موږ شروع کړی دی، هر ولایتوارو نقشه موږ جوړه کړی دی په ساحو کې ګورو چې کوم مدن چیرې دی او څومره تخمینی ارزښت لري او څه رقم کولای شو د اقتصاد لحاظ دی کې تعارک راوړو. موږ په تیرو نو میاشت کې توانېدلو چې 3 څلوېشت قرارداد امضا کړو، یعنی د معدنو په سکتور کې مو هغه لازمه تعارک او د اعتماد جوړولو د لپاره کار شروع کړی دی. خصوصي سکتور سره د مانګي ناستل رو د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل لپاره، استاد شاید بهتر معلومي، د قیمتي او نیمه قیمتي ربرو لکه زمرد او لاجورد لپاره چې قاچاقېدل ټول مرتز العمل جوړ کړي، شورا اقتصاد تایید کړ چې اوس راځي وزارت ته تثبیتي جوړته د صادراتو او د خرڅلاو جواز ورکړو. همدار از یو سلوه نور معدن د افغانستان آماده دي پنګوین ته د طلا او وسپنې او د مس په شمول چې د افغانستان خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوي، چې وکولای شو هم خارجي پنګوال هم خصوصي سکتور موږ د راسي مشترکن پانګو
شي. مننه ښاغلی وزیر، د ریپورتونو په اساس باندې طالبان سم نیمایي د افغانستان د حکومت په څیر باندې لمادنه دوی کلنۍ اواید لري، حتی تر هغه زیاتم ارقام دی ورکړي دي. د دې لپاره چې دغه برخه په طالبانو د سیال پتوګ باندې وچکې، د دوی آیت کم کوي او وای هم چې موږ غواړو د دوی دغه سرچینې کم کړو، د امنیتي ارګانونو سره څه ډول همغږي کوي، څه ترې غواړي؟
مندنه مو تقریبا 1540 ساحه پیدا کړی دی، چې نسې کړم چې حالت یا خود سره یا غیر قانوني یا غیر مسلکي کان کیندنه کوي. د پدری کټګوري کې دي. اوله کټګوري هغه چې په کیلو باندې کې عام خلک چې وزګارنل لري او خپل اولاد ته نفقه غواړي پیدا کړي، دوی استخراج کوي. هغه باندې موازی کار شروع کړي، پلان وو په دې ساحو کې تعداد کم دی، متوته ونیدل چې 15 ساحه دي د قانوني کو وځي قرارداد کو خلک غلط کار کوي. دوامه برخه د محلي زورواکو استخراج کوي، هغه باندې هم وځي کار شوی دی چې پاک زیاتره د قیمتي او د مخمتي ډبرې شامل وي، چې اوس آزاد راتلای شي او کولای شي چې جواز خپل وخت یو پروسس وکړي. هغه هم د برخه چې د طالبانو یا د نور ترستانو پلاس کې ده، د امنیتی نهادو سره یو واضح طرز عمل جوړ شوی، د شورا امنیت سره، وزارت داخله، وزارت دفاع او امنیت ملي سره، او ډیر ژر به ان شاء الله یو دوه شاهدانو چې موږ په المند کې به هم اقدام وکړو. زیاتره نوای د غزه راځي د روخامو ده او هم در از بدخشان طلا او نور ساحو کې هم هغه مادن چې ارزش ډیر زیات دی، هغه به دا غي هغه سرمایه یا پیسې چې د بیت المال ترسي ترسو د افغانستان معلم، د افغانستان اردو او د افغانستان ویارل پولیس او امنیتي فاینو ځواکونه توونه چې دغه څخه استفاده وکړي.
مننه جناب استاد. میخوایم بپرسم که افغانستان از نگاه منابع طبیعی و ذخایر یک کشور غنی دانسته میشه، ارزش ذخایر طبیعی و زیرزمینی تا حدود 3 تریلیون دلار تخمین شده، مگر چرا 47 تا 50% مردم افغانستان زیر خط فقر است و تا چقدر وقتی دوام خواهد پیدا کرد فکر میکنین؟
یکی اینکه که زیر فقر 47% نیست، بسیار خوشبینانه و حتی ظالمانه است به خاطر مردم افغانستان کادم گفته شود. حرف جناب رئیس جمهور بسیار گفت جالب است، 90% و مارکت وایچ 85% مطرح کرده بود. برای اینکه بیکاری و فقر در افغانستان میخی یکی است، مراد داره که موقعی که کسی بیکار میشه به دایره فقر میره، از لذا ما در فقر ما فوق العاده زیادتر است. از این لحاظ عمدتاً یک نوع بی‌بندوباری، یک نوع فساد در درون چی در درون دولت و چی در درون سکتور خصوصی و در حقیقت نوع تاراجگری، یک نوع عادت تاراجگری وجود پیدا شده. ما با 1400 تا جناب زنوزی صاحب هستند، یک وقت شوروی ها کار کردن 1000 تا. من از خاطر گپا را میزنم که من عضو رهبری، عضو هیئت مشورتی وزارت معدن صنایع در وقت آقای سبا بودم. اینا 1400 تا معدن داره، ما 1400 تا معدن که از اون متاسفانه که معدن مثل عینک با تمام تراق آغاز کردیم، ولی متاسفانه که اون گپای خراب برآمد و در پالوش مسئله آثار عتیقه و غیره مثلا یا بانه شد یا چیز دیگه، یا مسئله معدن آجیگه که نتونستیم چنین کار را انجام بدیم، برای اینکه بزرگترین معدن را میتونستیم که او خود زیربنایش را مشکل داشت. ولی چیزهای دیگه را میخواییم بروازی سپویم که مثلا سمنت مطرح است. 15 سال پیش باید سمنت ما خود کفای سمنت میشدیم، ولی متاسفانه که در حرکات که پاکستانی ها انجام داد و سرمایه گذاری که وزیر خارجه چین با وزیر با ممیز شرکت کلان فوجی پاکستانی ها که انجام دادن، اینا در حقیقت با تمام ذرایع تلاش کردن که حقیقت سمنت در افغانستان تولیدش استاپ بکنن و سر به حقیقت صادرات سمنت به ده ها هزار تن روزه ما از پاکستان وارد میکردیم و در حقیقت سمنت کار میکردیم، که در حقیقت نقص بسیار بد است که باید ما به اون استفاده بکنیم.
تشکر جناب.
جانب دیگه اگر
بله تشکر. ښاغلی وزیر، په نړیوال انډیکسونو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان نوم ډیر ښکته دی، اته په اولو دوم کې راځي د اداري فساد یا نور فسادونو لپلوه. د رونکیا په برخه کې مو څه کار کړی دی؟ ولې د همیشه افغانستان باید په اولو دوم کې راشي د فساد لنګانه؟
مننه که اجازه یې یو لنډ تبصره د استاد خبر
پاک وخت
ډیر لنډ دی. جناب استاد محترم تشکر از معلومات، بالکل من هم میخوایم سال گذشته قضاوت کنم. پروژه مساینه که تمام مشکلات شمالیس کردیم و امرای چینایی مذاکرات به ترین فرصت آغاز میکنیم تا موضوع مساینه یک طرفه شوه. مثل آهن یا جیگک هم با کانادایی و ایندواک کار شده بود، او رو هم تعقیب کردیم انشالله، و امیدواری است که بتانیم در سکتور مادن هم تحرک لازمی که برش ضرورت است و باید ایجاد شود و را با مشوره شما استادای محترم و همچنان همکارای دیگر او را ایجاد کنیم. متاسفانه دیدی سخمور سرگنوز پتاله چی فساد موضوع و دیر مهم موضوع ده مادین و بخش که مرشک توانیده لیو چی ده فساد برک مبارزه و که ده افغانستان عضویت چی ای آی تی آی اغا ده استخراجی سنیو ده شفافیت سازمان چی پا جهان که دهی مشتاسی عضویت اغا تعلیق تطلی لیو مرپتیر نومی اشتو که اغا شرایط چی دیر اتایی شو اغا منطول تکمیل اکره ده فساد برک مبارزه کرده مادین و برک یا واضح شفافیت ایجاد سویده یا نور هم باید پیاوری سی ده افغانستان عضویت مبرت پا اغا سازمان که واخسته و انشالله اغا عضویت بساتو تیر کال راپور که ده افغانستان وضعیت بهتر و او ده افغانستان خلقو تا از موج ده نوی نسل ده زوان نسل چه وست اکثر روزایی کسته تاود داده چه ده فساد ده نواری پا دیده سر مبارزه که و پا دی مبارزه که در طول خلق همکاری گوارو که او چوک رشوت اخلی او نفر سر چی رشوت ورکید مور پیشنهاد داده چی خصوصی سکتور او نور همکاران که چی رسوک زین پیسی گواری یا رشوت گواری مستنده که انشالله قانونی برخورد و اقدام برسر روست.
بله در افغانستان در قانون و پترولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخانسوری ډیر زیات مننه چې استودیو ته راغلی او په دغه بحث کې مو ګډون وکړه. تشکر جناب استاد که شما هم از طریق سکایپ با ما صحبت کردین و تحلیل و نظریات خود را شریک ساختین. تشکر.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.